دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د روسیې د ملي امنیت د شورا مشاور نیکولای پاتروشيف ویلي دی چې په افغانستان کې بي ثباتي د سیمې ټولو هیوادونو ته انتقال دي شي نیکولای پاتروشيف د چهارشنبه په ورځ د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د مشاورانو په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې شو وسلو په اړه اندېښنه وښوده د روسیې د ټاس اژانس د راپور په اساس نیکولای پاتروشيف ویلي دی روسیه د څه باندې زرو ټانکونو پرسونل ټانکونو لسګونو الوتکو هلیکوپټرو سلګونو توپخانهي دستګاو هاوان د ټانک او الوتکې ضد سیستمونو او د سلګونو زرو سپکو درنو وسلو یادونه کوي چې لسګونه میلیارډ ډالر ارزښت لري نوموړی ویل چې دا وسلې او تجهیزات به هم افغان ډلو ترمنځ د جګړو د زیاتېدلو لامل شي هم به په تور بازار کې خرچ شي او هم به د نورو هیوادونو د ترګرو ډلو لاسونه ته ولویږي د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو د مخې د 2015 میلادي کال څخه تر 2021 میلادي کال پورې د 13.6 میلیارد ډالر په ارزښت نظامی وسایل د امریکا لخوا د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی د ازبکستان لخوا افغانستان ته د وسپنې پټلۍ لارې د انتقالاتو تر بندیدو وروسته د طالبانو حکومت دغه هیواد ته یعنی ازبکستان ته د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړی دی د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې د چهارشنبه په ورځ یعنی د فبروري په اتمه په یوې اعلامیه کې وویل چې یاد پلاوی به ازبکستاني چارواکو سره د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې ته د حیرتان مزار شریف د ریل پټلۍ د مسؤلیتونو د انتقال او په دې اړه د یو تفاهم لیک د نهایي کولو په اړه خبرې وکړي د انټرفاکس خبری اژانس د راپور ته مخینه د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې افغانستان ته د ریل پټلۍ لاره د انتقالاتو بهیر ځنډیدو لامل د طالبانو حکومت لخوا په وخت د دغه پروژې د ساتنې په برخه کې د ژمنو نه عملي کېدل بللې دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د افغانیو د کارولو له افغانستان څخه د پیسو د انتقال او افغانستان ته د پیسو د لیږلو په اړه تازه مقررات اعلان کړي دي د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد د دغو نوو مقرراتو په اړه په ټویټر لیکلی ټول هیوادوال یعنی افغانان د راکړې ورکړې په وخت کې خپل ملي کرنسی یعنی افغانۍ باید وکاري د طالبانو په دغه فرمان کې ویل شوی دی هیڅوک نشي کولای د هیواد یعنی د افغانستان د هوایي ډګرونو لارې تر 500 زیات او د ځمکې یعنی د سرحدونو پولو لارې تر 500 زیات ډالر په نقدي ډول د ځان سره وباسي ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله در روان مارچ د میاشتې په پای کې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې د شلو اورونو درې لوبې وکړي د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیتی دا اعلان په ټویټر کړی دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشنبه په ماښام یعنی د فبروري په 1 خپل ملت ته دودیزه کلنۍ وینا وکړه او ډیر تمرکز یې په کورنیو مسایلو جمهور رئیس بایدن په دې وینا کې د چین سره په سیالیو او په اوکراین د روسیې نظامی برید په اړه خبرې وکړې جمهور رئیس بایدن د افغانستان د وضعیت په اړه هیڅ یادونه ونه کړه د وینا څو مهم ټکي به په راپور کې واورئ د بایدن تر وینا وروسته د هغه سیاسي مخالفینو یعنی جمهوریت غوښتونکو ګوند غړو د بایدن هغه غوښتنه رد کړه چې د دوه ګوندیزو همکاریو غوښتنه یې کړې ده جمهوریت غوښتونکو جمهور رئیس بایدن په امریکا کې دننه د ولس ترمنځ د نفاق رامنځته کولو او فرهنګي تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن کړی دی په ترکیه او سوریه کې چارواکي وایي چې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 12,000 ته رسېدلی دی ژغورونکي لا هم هڅه کوي د کنډوالو څخه انسانان راوباسي په ترکیه کې چارواکي او طبي مسؤلین وایي 9,050 کسان په ترکیه کې مړه شوي دي او 2,602 نور کسان په سوریه کې مړه دي راپورونه وایي لا هم په زلزله ځپلو سیمو کې تر نړېدلو ودانیو لاندې د بند پاتې کسانو د ژغورلو عملیات روان دي چې کیدای شي د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي د راپور د مخې نه د سوریې دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې 1250 تنه مړه شوي او 2450 تنه نور زخمیان دي. همدارنګه د دغه هیواد یعنی د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم 1280 تنه مړه شوي دي او 2600 نور زخمیان دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د چهارشنبې په سهار یعنی د فبروري په اتمه په یو لړ عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان پورې اړوند 12 ترکر وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د عملیات د خیبر پختونخوا د لکی مروت په نسبتا نارامه سیمه کې شوې دي. د پوځ اعلامیه کې ویل شوي د عملیاتو په وخت کې د ترګرو یعنی د پاکستاني طالبانو وسلې، مهمات او افغانۍ هم ترلاسه شوې دي. د پاکستان پوځ د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی. د پاکستان تحریک طالبان خپل جنگیالیو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد د بریدونو امر کړی او وخت نا وخت د پاکستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو ادعا هم کوي. اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب له دغې ډلې یعنی تحریک طالبان پاکستان سره اور بند کړی و خو ډیر ونه پاید. د روسیې او یو شمیر نورو پوځي قدرتونو لخوا د سمندر په تل کې د ګازو د نلیکو کیبلونو او د نورو زیربناو په نښه کولو وړتیا د لویدیز سمندري ځواکونه اړ کړي دي چې په اوبو کې د خپلو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. تیر سپتمبر میاشت کې د بالتیک په سمندرګي کې د روسیې او جرمني ترمنځ غځېدلی د نورد سټریم نلیکې د سوري کېدو له امله زیات اندازه مایع ګاز اوبو ته وبهېدو. د سمندر په تل کې کامرو وښودله چې تر 500 متره د ګازو نلیکه تخریب شوې ده. سویډنی څېړونکو په تخریب شوې نلیکه کې د چاودیدونکو موادو نښې وموندلې او لویدیځ هیوادونو شک څرګند کړ چې کېدلی شي دا کار روسیې کړی اوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر بل والش ویل چې روسیا د زیربناو په تخریبولو خپل وړتیا نه پټي. له دې امله زه دا اعلان کوم چې موږ دوه ځانګړي کښتۍ د خپلو کیبلونو او نلیکو د خوندي کولو لپاره ګمارلې دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
په مسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ غونډه د طالبانو د استازو د حضور پرته ترسره شوه. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په مسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ په 15مه غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنه وښودل شوه. د روسي تاس خبری آژانس د راپور لمخې د روسي د ملي امنیت شورا منشي نوکلای پاتروشوف وای لویدي څخه د پاتشو پوځي تجهیزاتو ارزښت په لزګونو میلیارد ډالر ته رسیدي. پاتروشوف وای موږ د زرګونو زغروالو ګاډو او پوځي ګاډو د لزګونو الوتکو او چورلاکو په سلګونو توپخانه وسلو هوانونو د ټانک زد او د الوتکو زد سیستم او په سلګونو زره درنو او سپک وسلو چې ارزښت په لزګونو میلیارد ډالر کېږي خبرې کوو. د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول او د مخکنی افغان پاوت ټول پوځي تجهیزات په لاس ورغلل. یو شمیر څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګر ډلو د شتون په اړه هم اندېښمن دي.
یو مسله د افغانستان د امنیت په اړه کې دا او تشویش او نگرانی کولای زده پدې چې هلته د افغان د جمهوریت د وختونو د پاوزنه او یاد امریکایانو څخه د پاتې سلاو برخلیک باندې دوی تشویش لري او ډاډه نه دي چې دوی باندې به یو ډله او یا د افغانستان د اوسنۍ حکومت حاکمیت ولري او دوی په واک کې به دوی ډاریږي چې دا د مختلفو ډلو لاسته ورنشي او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې او حتی بیا د انسایګانو په وړاندې د دې د استعمال احتمالات هم موجود دي.
د افغانستان په اړه د مسکو 15مه غونډه کې د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو ګډون درلود. تر دې مخکې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې هم په مسکو کې د طالبانو د استازولۍ پرته د افغانستان په اړه غونډه شوې وه او ګډونوالو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه.
اساسي مسله شته د داعش مسله ده. دوی چې تشویش کې دي داعش ورځ په ورځ د توریستي ډلې په افغانستان کې زیاتېږي. اوس داسې یوه بله خبره هم ده چې دوی وایي چې طالبان القاعده سره هم ارتباطات لري. دوی تشویش کې دي.
تا تر دې مخکې هم د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو طالبان تل ویلي چې د افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته هیڅ ګواښ نه دی متوجه. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خبرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
طالبانو حکومت په ویلانې کې د بهر نه افغانستان ته بهرنو اسارو په لیک بندیز لګولې هم یې د ځمکې د لارې تونکو مسافرو ته د $500 او د حواله لارې تونکو مسافرو ته $15,000 امریکایي ډالرو د لیک د اندازه ټاکلې.
د طالبانو د حکومت د رسوتلو زرا د دفتر لخوا د سه شنبې په ورځ په یوه خبره شوې اعلامیه کې له ټولو سوداګرو، سرپانو، د قیمتي ډبرو کاروباریانو او له عامو خلکو وغوښتل شوي چې افغانستان کې د راکړې ورکړه په افغانۍ وکړي او هیڅوک نشي کولی د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې تر 15,000 څخه زیات او د ځمکنیو سرحدونو له لارې له 1500 څخه زیات ډالر په نقدي ډول له ځان سره وباسي. په دې اعلامیه کې د دغې پرېکړې څخه سرغړونکو ته د بنده سزا یادونه شوې او ویل شوي که څوک له پورته اندازې څخه $1 انتقال کی د هر یو $1,000,000 د لیک په مقابل کې به یو کال تر $1,000,000 کم، د هر یو $1,00,000 په مقابل کې به یو میاشت او له $1,00,000 څخه کم تبه دوم بند کې د ټاکل شوي اندازې $1,00,000 په مقابل کې تر لس ورځو پورې د بند سزا ورکړل شي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته د سیمې د هیوادو پورې اړوند اثر راوړل هم منع دي. کابل کې د شاهزاده سرای د سرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې ټول افغانان باید په ورځني ژوند کې افغانۍ وکاري او بارته د اسالو د کاچاک په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د کاچاکو په مورد کې افغانستان په سختو مشکلو اقتصادي حالت کې قرار لري، نو په داسې وخت کې د ډالرو کاچاک په غیر قانوني ډول باندې اصلا یو ګناه ده، یو ظلم دی چې د افغان ملت سره کیږي. کوشش باید ټول موږ وکړو چې دغه
مخنیوی وکړو. د شاهزاده سرای د سرپانو ټولنې ویان د ګاونډي هیوادونو لارې افغانستان ته د سیمې د هیوادو د اثارو قاچاق مسله تایید کړه او ویل چې یو شمېر کړي د سیمې د هیوادو اثار افغانستان ته قاچاقي او دلته د ډالر سره بدلی او بیا ډالر بهر ته قاچاقي. ښاغلی زیرک ویل چې د بهر څخه افغانستان ته د سیمې د هیوادو څخه د اثارو د قاچاق څخه عام افغانان زیان ویني. هغه ویل یو دا چې امریکایي ډالر د دې هیواد څخه وځي دوم دا چې بهرني اثار خلکو سره پاتې کیږي او د دې لپاره چې د ګاونډي هیوادو د اثارو به ورس په ورس چیږي تاوان به هم افغانان ویني. خغلی زیرک د زونو پاکستانی سرپانو سرګندونی چې ګوند له پاکستان څخه افغانستان ته ډالر کاچاکیږي ناسمه وبللې او ویل چې برعکس له افغانستان څخه پاکستان ته د ډالر کاچاک روان دي
او هغه ادعا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستان تجارانو په ورسي وختو کې کړی ده چې په میلیارډونو ډالر د پاکستان افغانستان ته کاچاک شوی دي زده مطلقا زه ردوم. هیڅ د ادعا پر ځای نه ده، بلکې برعکس د افغانستان د خاورې څخه همسایه هیوادونو ته ډالر تللي، خاصتاً پاکستان.
په دې وروستیو ورځو کې ځینو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د سرپانو د ټولنې د یو چارواکي محمد ظفر پراچل له کوله ویلي چې هر ورځ د پاکستان څخه افغانستان ته $50,000,000 کاچاکیږي. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په بانکي سیستم باندې د بندیزونو له امله له دغه هیواد څخه بهر ته په قانوني ډول د پیسو د ایستلو لاره بنده شوې او اوس چې د ځمکې او هوا له لارې مسافرو ته د پیسو کومه اندازه ټاکل شوې په ځانګړي ډول د ځمکې له لارې مسافرو ته ډېره کمه ده. دا کارپوهان چې دا کار به په ځانګړي ډول هغوی چې د علاج لپاره بهر ته ځي د تر کې چې د ډیرو پیسو په بدل کې د حوالې له لارې بهر ته پیسې انتقال کړي. د افغانستان په ګډون د سیمې په هیوادو کې د اوږدې مودې را په دې خوا خلک د پیسو د انتقال لپاره د حوالې د سیستم څخه کار اخلي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
امریکا ولسمشر جو بایدن د سشنبه په شپه ملت په خپل دویمه کلنۍ وینا کې په مستقیم ډول د امریکا خلک او ویشلی کانګرس ته خطاب وکړ. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سشنبه په شپه د کانګرس ګډې غونډې ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د امریکا په فضا کې د چین د جاسوسي بالون له امله د چین سره د اړیکو ترنګلتیا د کانګرس د غړو او عادي امریکایانو پاملرنه جلب کړې وه.
زژمنیم چې له چین سره په داسې طریقې کار وکړم چې د امریکا او نړۍ ګټې پکې خوندي وي. خو داسې فکر باید ونه شي لکه څنګه چې مونږ تېره اونۍ واضح کړه که چیرې چین زموږ حاکمیت تهدید کړي مونږ به د خپل هیواد دفاع لپاره اقدام وکړو او مونږ دغه کار وکړ.
د شنبې په ورځ یوې امریکایي جټ الوتکې دغه بالون د جنوبي کارولاینا د ایالت ساحل ته نږدې د اتلانتیک سمندر د پاسه په نښه کړ. چین د امریکا لخوا د دغه بالون ویشتل د نه منلو وړ او له حده زیات غبرګون ښودل وبلل. ځینې جمهوري غوښتونکي په بایډن باندې نیوکه کوي چې ولې مخکې د دغه بالون د ویشتلو امر ورنه کړ. د ویلسن له څیړنیز مرکز څخه مایکل کوګلمن وایي دوی ښایي د چین په هکله د سخت دریځ د خپلولو غوښتونکي وي.
So he was not taking a forceful hawkish position.
هغه د قوی او سخت د ریس خبره نه کوله. هغه د مفاهمه لپاره یو څه ځای خلاص پرې خو ده. زه فکر نه کوم چې د کانګرس هغه غړي چې د دې څخه د سخت د ریس د نیولو غوښتنه کوله د هغه د نن شپې له خبرو څخه راضي وي.
د اوکراین جنگ هم د بایدن د خبرو مهمه برخه وه. متحده ایالات و اوکراین ته د امنیتی او پوځي تجهیزاتو په برخه کې له 20 میلیارد ډالر زیات مرسته برابره کړې ده. بایدن ویل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا په اوکراین باندې یرغل هغه ازموینه و چې امریکا په کې بریالی شوه.
موږ ناټو سره متحده کړ او نړیوال ائتلاف مو جوړ کړل. موږ د پوتین د یرغل په وړاندې ودرېدو. موږ د اوکراین خلکو سره ودرېدو. نن شپه د موږ سره د اوکراین سفیر یو ځل بیا حضور لري. هغه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د خپل خلکو د زړورتیا استازیتوب کوي.
ځینې جمهوري غوښتونکي اوکراین ته د پوځي مرستو د ورکولو په اړه زړه نازړ دي. خو د استازو د خونې د مشر کیوین مکارتي په ګډون ډېر جمهوري غوښتونکي داسې ښکارېدل چې د بایدن له څرګندونو قوي ملاتړ کوي.
زه باید ووایم کله چې هغه د اوکراین په هکله خبرې کولې ډېر ملاتړ یې د جمهوري غوښتونکو لخوا وشو. په تېره بیا کله چې هغه وویل تر هغه وخته به مرستو ته دوام ورکوو چې اړتیا یې وي. دا هغه څه دی چې موږ اورېدلي وو چې جمهوري غوښتونکی ګوند وایي چې اوکراین ته کوم سپین چک نشته.
د اوکراین له جنګ او د آسیا په هکله د امریکا د پوځي او سیاسي ستراتیژۍ له اوږدمهاله انسجام څخه وروسته بایدن په پلان کې لري چې د افریقا د صحرا په جنوب کې پرتو هیوادونو ته هم سفر وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره یو ویشل شوی کانګرس ته وینا وکړه. ولسمشر جو بایدن د بیکاری ټیټ شمیر او د وبا استراري حالت د پای ته رسیدو یادونه وکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې. ولسمشر بایدن د سیشن به پورس د خپلې وینا په جریان کې زیاتره ټینګار په یو والی وکړو.
Speaker, I don't want to ruin your reputation.
زه نه غواړم چې تاسو نوم بد شي، خو تاسو سره کار کول او تسترګې پلارایم.
بایدن د امریکا د تولیداتو زیاتوالی او قانون ته اشاره وکړه چې د نوي کېدونکو انرژي تولید کورنۍ واړه صنعتونه او زیربناو کې پانګونه کوي تر څو د چین سره سیالي وکړي. ولسمشر جو بایدن وویل
موږ د زیربناو په نړۍ کې په لومړي نمبر وو. اوس موږ د اصلي زیربناو په برخه کې په نړۍ کې 14 نمبر ته راټیټ شوی یو، مګر اوس په موږ بیرته پرمختګ کوو ځکه چې موږ سره یو ځای شوی یو او د دوه اړخیز زیربناو قانون تصویب کړ.
لوړ انفلاسیون ته په اشاره سره بایدن دا استدلال وکړو چې دغه ستونزه یوازې په امریکا کې نه ده، بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده. هغه وویل چې د کرونا وبا او په یوکرين کې د جګړې له کبله دغه رامنځته شوی دی. ولسمشر بایدن زیاته کړه
We've created with the help of many people in this room.
مونږ 12 میلیونه نوې دندې رامنځته کړې دي په دوه کلونو کې. ډېرې دندې رامنځته شوې چې کوم ولسمشر په څلورو کلونو کې رامنځته کړې.
د آرکنساس والی سارا هیکای سندرز د ولسمشر جو بایدن د جمنو او خبرو په اړه په خپلې یوې تفسیري کې ویل:
ان دی رادیکل لیفټس امریکا واشنگتن ټاکسز یو اند لایټس یور هارد ارنډ منی آن فایر.
په امریکا کې کین ارخه افراطي ډله ستاسو نه مالیه اخلي او ستاسو په سختۍ سره ګټلې پیسې په اور سوځي. تاسو د ګازو او د خوراکي توکو د لوړو بیو له کبله د سخت فشار سره مخ یې. زموږ ماشومانو ته نژادي کرکه ښودل کیږي او هغوی ته د خپل وطنوالو سره د مینې درس نه ورکول کیږي.
د اوکراین سره د پیوستون د سرګندولو په توګه د امریکا لومړی میرمن جل بایدن یو ځل بیا د اوکراین سفیر اوکسانا مارک واو ته د غونډې ته بلنه ورکړې وه. نظرانه یوسف سي امریکا
غږ دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ته د هغه ځوان وحید امینی خبرې واوري چې د ترکیه د وان په خار کې اوسېږي او په ترکیه کې د دوشنبه د سخت زلزلې په اړه د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي.
ډیر مننه شافیه خوري. نوې معلومات خو لکه څنګه چې نور رسنۍ موي خو دلته موږ په خپل سترګو ولیدل. دلته موږ په خپل سترګو هغه کوم حالات چې ګورو ډیر دردونکي دي او ډیر یو داسې یو فاجعه رامنځته شوې ده. ډیر خارونه تقریبا لس خارونه په مکمل ډول خو نشم ویلی خو تقریبا اویا او 50% له منځه تللي دي. هغه کوم غټ غټ اپارټمنټونه چې وو هغه ټول راغورځېدلي دي په بشپړ ډول. په همدې شکل سره ویم چې دلته په دغه کومو ولایتونو کې چې زلزله رامنځته شوې ده دلته ډېری افغانانو هم ژوند کوو او تقریبا ویل کېږي چې موږ د څومره راپور او دغه رسنۍ تعقیبو تقریبا د 250 یا د 300 په شاوخوا کې افغانان هم زخمیان او وفات شوي دي. نو په دې اړه به وروسته وروستي جزئیات راځي ځکه د هغه خلک چې اسناد نه لري او هغه د شفخانو ته انتقال کړي دي نو داغه د پلټنې او د سروې وروسته به معلومات کېږي چې دا د کومو هیوادونو دي.
نو د خلکو روحیات څنګه دي؟ دا اوس چې تاسو ګوري تاسو په کوم شهر کې اوسېږي امینه صاحب؟
زه خپل خو په وان کې ما او دغه کومه زلزله چې رامنځته شوې ده د دې مرکزونو ته ډیر نږدې ما. د دیاربکر خار چې تقریبا نیم لمنځه تللې ده دا موږ سره ډیر نږدې ده او په ټولو ولایتونو کې ځکه موږ دلته د ترکیې قوي رسنۍ چې کومه مهمه رسنۍ دی هغه دلته تعقیبو. خپل اردوغان رئیس جمهور د ترکیې هم دغه ولایتونو ته سفر کړی دی. همدا اوس د سفر په حال کې دی. د خلکو روحیا د کومک رسولو په حالات کې دي. ټول خلک او ځان یعنی ټول خپل هغه شخصي کاروبار او دولتي کاروبار ټول یې پریښی دی او یوازې او یوازې په دې هڅه کې دي چې په کوم ډول وکولی شي چې مرسته ولیږي. مثلا نه خوراکي توکي ولېږي هغه کوم زلزلہ زپل سیمو ته او خلکو ته ورسي او همدغه چې ګروپونه جوړي هر ولایت او هر بنسټ او هر ټولنه دغه سی ګروپونه جوړي چې وینور کی هغه کوم زخمیانو ته شدید زخمیانو ته او په هر ولایت کې دغه سی غټ غټ ډیپو جوړ شوی دی چې هغه ډیپو ته خلک راځي او د خپل وسې په اندازه باندې چې هر شی مثلا وګاړي لکه خوراکي توکي شو جامپر شو بوتان شو هر شی راوړي او په دغه ډیپو کې زه په ځای کې یو بل دی ډیپونه رقم مسول خلک چې ورته تاکل شوی دي په دو طالبانه شکل باندې هغه صحیح امغه سیمه ته. دلته چې د واورو ډیر قوي ورخ دی ډیر یخ دی بل د سرکونو بندخ دی نو په دغه کې لږ مشکلات رامنځته شوی دي خو به هم د حل کېدو دي.
تاسو چې اوس په دې شهر کې تاسو چې وايي دوان په شهر کې تاسو اوسېږي حالت خو به نو اوس آرامي شي خو به نه دي د دوکانونو بازار او د شانسته
او اول ورځ کې ټول خلک ورختا شول ټول خلک منډه وهله هغه کوم ولایتونو ته چې دا موږ سره نږدې دي ډیر په د خپل شخصي موټر او د شخصي امکاناتو په صورت کې غوښتل چې دغه ولایتونو ته ځان ورسې کومک ورسې. خو بیا دلته دولت رامخته شو او دولت دلته ګروپونه جوړ کړل. دولت هغه کوم مهم ادارې چې دي هغه ادارو ته کارونه وسپارل او خلک یې کنټرول کړل، عام خلک یې کنټرول کړل، ځینې ورته وښودل چې تاسو باید په دغه پلانیزي کې ودرېږئ چې د دې ځینه باید حرکت وکړي، دلته باید خلک راجمع شي، د دې اسناد تعقیب شي، د هغې نه وروسته د وینې بانک یې ورته وښودو هلته باید لاړ شي، د هغې نه کوم مهاجر چې دلته په وان ولایت کې ډېر زیات مهاجر دي خصوصا افغانان، هغې دته دغسې یو سیستمونه برابر کړل چې کولی شي په داوطلبانه ډول شکل باندې لاړ شي هلته او خپل سبتنه موکي او هغه دو هغه همکاري سره وکي او هغه د ګروپي شکل باندې دلته واسه د کار او د مرستې په خاطر باندې نو هر څه منظم شلو په غوول ورس کې لګ اړو دوړو لګ منډه وا لګ ورختای وا خو اوس هر څه نورمال دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واوري. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شي. ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 1590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدلی شي. د سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لاندو صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شي.
په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پولیو د بشپړ مخنیوي لپاره د ګاونډي هیواد پاکستان سره په مشترکه هڅې ګړندې کړي تر څو د دې وایرس مخه په دواړو ملکونو کې ونیسي. د دې وزارت د معلوماتو په اساس په سرحدي سیمو د پاکستان د روغتیا وزارت سره په همغږي د پولیو ټیمونه ګمارلي چې په کرخه اغوښتونکي ماشومان او لویان واکسینوي.
د پولیسو دروانه مبارزه چې اوس مهال دوه ګوندې هیوادونه افغانستان او پاکستان ته ورپاتې ده، د مشترکو هڅو خبره پکې زیاته مطرح کیږي چې د دې ملولون کې وایرس مخه پکې ونیول شي. د عامه روغتیا وزارت وایي د پاکستان روغتیا وزارت سره د پولیو د مخنیوي په برخه کې په لټه کې تماسونه لري او په بیلابیلو برخو کې ورسره غونډې او مجالس دایروي. د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان امرخیل آشنا رادیو ته داسي وویل.
د افغانستان د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت او د پاکستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خه همغږي شتون لري. په دغه برخه کې په بیلابیلو وختونو کې مجلس تر سره شوې دي، وخت په وخت باندې غونډې د همدې لپاره تر سره کیږي چې څنګه وکولای شو د پاکستان په سرحدي سیمو کې او د افغانستان طرف ته په سرحدي سیمو کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره کمپاینونه تطبیق شي.
د ښاغلي امرخیل په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغو سرحدي سیمو کې د پولیو ټیمونه ګمارلي چې د خلکو تګ راتګ پرې دوړل ورته کیږي.
د همغږي په برخه کې اکثریت په سرحداتو کې په بندرونو کې چې الته د خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده او د افغانستان څخه پاکستان ته زیاتی پاکستان څخه مهاجر افغانستان ته راځي، نو په دغه ځایونو کې مونږ الته ټیمونه ټاکلې دي د پاکستان سره په همغږي باندې چې هغه هم خپل ټیمونه الته ګمارلې تر څو خلکو ته کوم خلک چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي د ورته واکسین تطبیق شي.
امر خیل زیاتوي د تیر یو کال په موده کې د مدیریت په نتیجه کې د ټول هیواد په ساته د پولیو واقعیت دوه تر کم کړي او لام پاسه کې دي چې لګاونډي هیواد یو ځل بیا افغانستان ته د پولیو د انتقال مخنیوي وکړي.
نه یوازې دا چې د واکسین تطبیق په برخه کې بلکې د عامه پوهاوي په برخه کې کله چې د خلکو ذهنیت سازی کیږي د علماي کرام لوري یا هم هلته د مخاور لوري، نو اکثریت هغه مخاور چې دلته په سیمه کې موجود دي د هغوی لوري چې کوم کلیپونه جوړیږي یا هم کوم پیغامونه خپریږي په دواړو سیمو کې خپریږي. په تیر یو کال کې الحمدلله د خمو مدیریت او منیجمنت له کبله په هیواد کې نه کمپاینونه چې تطبیق شول ښه نتیجه درلودل چې الحمدلله په افغانستان کې واقعیت د پولیو هم راکم شول.
پاکستان د مهال د پولیو شل مثبت پیښې لري خو افغانستان کې د شمیر د تیرو کلونو په نسبت تر ټولو ټیټې ساتې دوه پیښو ته کته شوي. روغتیا پالان وایي د پولیو د مخنیوي پاکله د دواړو هیوادونو لخوا مشترکه مبارزه زکاړي نه ده چې د دغو هیوادونو ترمنځ د وګړو تګ راتګ ډیر زیات دی. د دې تر څنګ بل ټینګار دا هم دی چې پولیو وایرس د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دواړو خوا ته موجود دی چې د خلکو په تګ راتګ پولیو وایرس هم یوې او بلې خوا ته اوړي را اوړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.